سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سم باندې اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په ډیری اسماعیل خان کې د روسي برید په خبرګون کې ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې په غچخیستونکو بریدونو خبر ورکړي. ښاغلی اڅکزي نن چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدی. په ډیری اسماعیل خان کې د سه شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ درویش سرتیري پکې وژل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلمې کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړ څېړنه ترسره کړي، د ملانو په وړاندې پریکنده اقدام وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګند اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د روسي څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د هزارولو لپاره رسمي څرګندون نه دي کړي، خو له دې مخکې ویلي چې پاکستان کې د نامنیو په مهارولو کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر طالبانو دی چوي. د تاریخ جهاد پاکستان په نوم ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د تحریک طالبانی پاکستان یا ټي ټي پي اړونده یو ترهګریزه ډله بولي. د نورستان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په یو ځنګل کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادې راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دغه اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. د دولت شاه په نوم د سیمې یو اوسېدونکی ازادې راډیو ته وایي چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغه اور لګېدو د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بلشوي اور د منکېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسیدونکو هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د دغې لګېدلي اور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې یې تر اوسه نه دي ځواب کړي، خو د علي شنګ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالله قاهر متوکل ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان ولایت ادارې ته یې خبر ورکړی، خو د ده په خبره تر اوسه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرنس مشرتابه نن چهارشنبه د اقلیم په اړه د وړاندې شوې نهایي توافق متن خپور کړ. په دې متن کې د لومړي ځل لپاره هیوادونه دې ته اړ باسل کېږي چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي سون د موادو لاس واخلي او بدیلو لارو ته یې مخه کړي. دغه وړاندې شوې توافق د دغې کانفرنس چې دوبۍ کوربه وه د نږدې 200 غړو هیوادونو یو اجماع منعکسوي. د دې کانفرنس یو شمېر ګډونکوونکو پر دې ډېر ټینګار وکړ چې د فوسیلي سون موادو دوره باید پای ته ورسول شي، خو د تیلو تولید کوونکي ډلې اوپیک او متحدانو یې پر دې اعتراض درلود. او په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې د بشري دلایلو له امله د سمدستي اوربند غوښتنه کړې، د اسرایلو ملاتړي هیواد د امریکا ولسمشر جو بایډن پر ملکیانو د اسرایلو د بمبارۍ له امله په ویلي دي چې په نړیواله کچه د اسرایلو د انزوا سبب شوې ده. امریکا متحده او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې اصول درې نوي غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلۍ درې پر څلورمه غړو دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. باندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې دننه د بریدونو او عملیاتو غوښتنه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت خبرګون به ورته څه وي وړاندې په راپور کې وي درته وایو. همدارنګه دا چې د لغمان د علیشنګ په ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور بل شوی دی، د سیمې نه به درته روستي جزئیات ولرو. کندهار ته به هم ورشو او هلته به د هغو کسانو نه واورو چې د خټو تنورونه جوړوي. دا چې د دوی دا کاروبار څنګه ده او تجارت یې څنګه دی؟
ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، راس ته ځي، نیمروز دا ځای ته ځي، چیرته هم واستولی چې ډېرې داسې دا د لشکرګاه او ویش دا ځای ته ځي.
باندې به په دې اړه جزئیات درکړو چې د تنورونو کار یو تجارت دی. همدارنګه په دې اړه تاسو پوهیږئ چې ګوجر څه ډول ژوند لري؟
چلالهان د غرونو کې کله یو ځکه ژوند، کله بل ځکه ژوند، کله ډاګونه کې په دې شاله کې زموږ ژوند وینو. د دې د وجې نه ګردونه او خاورې او قسمه قسم ناول او بو سره دغه سره زموږ کارو سروي.
وړاندې په دې اړه هم درته راپور لرو. دا به هم سره واورې چې د پولیو واکسین پیل شوی دی په کوم ولایتونو کې. دا وړاندې درته وایو نو مطلب هم شته. ملتي هم غواړم
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچ اخیستونکو عملیاتو او بریدونو وړاندیز کړی دی. جانت سگزی نن په خپل شبکې لیکلي دوی نه باید نور د طالبانو د ګونی لوبه تحمل کړي. هغه د هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره باید د امریکا متحده ایالاتونو ډرون الوتکو ته اډې ورکړل شي. تر اوسه طالبانو د ښاغلي اڅکزي د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته خپل غبرګون نه دی رالیږلی. تفصیل امید صحیح لورو.
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز د برید په غبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اڅکزي ویلي د ترهګریز برید د پاکستان د ملي امنیت ټولې سرې کرښې تر پښو لاندې کړې او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه فکر وکړي. هغه نن سهار په خپل اکسپانډر لیکلي یوازې غبرګون بسنه نه کوي، بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو، ځانګړو عملیاتو، هوایی بریدونو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو ایستو په اړه فکر وکړي. هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د لمنځه وړو او نښه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړی. جان اڅکزي زیاته کړې باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخې لوبه نشي زغملی. د طالبانو حکومت وان ذبیح الله مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توندو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په ډیری اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شاز ظافر احزارولو په غبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري.
هغوی باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي. هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده. په هر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي.
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر د خپلو 23 پوځیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړي دي. په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو له برید وروسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز دافیر هم احضار کړی او خپل شدید احتجاج یې ورسره شریک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارز دافیر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې برید پلټنه وکړي، د عاملانو پر وړاندې سخت ګام واخلي. د برید عاملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي. خو یو بل ستونزه چې په پاکستان کې له ناامنۍ وروسته ورسره افغان کډوال مخ کیږي له دوی سره د پاکستاني حکومت او امنیتي ځواکونو چلند دی. داسې مال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ لا هم روانه ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندېښمن دي چې شاید له نامناسب چلند سره مخ شي. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسېږم سواب یې راکړی چې ووځه، بل کور هم څوک نه راکوي. د دوو کلونو زیات کېږي چې دلته راغلی یم. اولادونه مې بې تعلیمه پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تېرېږي چې کله به پولیس راځي او موږ به له دې ځای وباسي.
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو ورسوي کې په پاکستان کې د نامنۍ له امله د پړېګو ته افغانستان ته نیولې او دای کړي چې برید کوونکي او پلان جوړونکي افغانستان کې ځای پر ځای دي. د پاکستان د پوځ مشر او تر څنګ یو شمېر نورو چارواکو دا هم کړي چې ورسوي کې په پاکستان کې نږدې 4 لس ځانمرګي بریدونه د افغانانو لخوا شوي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادعاوې رد کړي دي.
لوبخالو د نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د لغمن ولایت سلیشنګ لسوالی یو زنګل کې لاتیرو درې ورځو راهیسی اور لګیدلی چې الحم نه دی مهار شوی د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د اور وژنې لپاره نه دي ورغلي. تفصیل د سیمې په دې راپور کې اورو.
اور چې د لسنګ ولسوالۍ میل دره کې د تپکال او د تیلی غرب په سوګه کې لګیدلې دی.
د لغمان ولایت د لسنګ ولسوالۍ د میل درې یو سیدونکو داوود شاوي له تیرو دوه ورځو راهیسې د سیمې په ځنګل کې اور لګیدلې، خو د پټکو یوازې ولسی خلک د مهارولو هڅه کوي چې لا نه دي توانېدلي. نوموړي له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د اور له امله شاوخوا څلوېښت جربه ځنګل سوځېدلې.
دغه کوم اور چې لګیدلې دا د لسنګ ولسوالۍ میل ورتوای میل دره دا درې ورځې مخکې یو بل غر و راغستې او ټپکال ورته ویل هغه اور کلیوال تلی دی عوام خلک هغه مړکړې دي. اوس دا دوه ورځې کېږي بل غر و راغستې دی تقریبا پنځه دېرش جریبه یا څلوېښت جریبه دا ځنګل سوځېدلی دی اور پکې لګیا دی نور هم روان دی او ډیر کلیوال هم تلی دي پرون هم تلی وو نن هم تلی وو خو اور یې مړکړی نه دی پاتې دی.
د لغمان ولایت د لسنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي احسان الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک د اور وژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګېدلی نن درېیمه ورځ ده نو پرون بله ورځ ماسپښین کې خبر راغی درېیمه ورځ ده چې هڅه کوي نه چې دا اور مړ کړي خو تر اوسه نه دي توانېدلی. اوس ناسه قابو شوی ده امکان لري چې نن یا سبا دا اور مړ شي.
دا چې د یادې اور لګېدنې له امله په سیمه کې څومره ځاني او مالي زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو له بیا بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د لغمان ولایت د لسنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي، خو په خبره یې تر اوسه نه دي توانېدلي.
بس کنټرول یو اندازه کنټرول کې شته خو بیا هم هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي، خو یو اندازه کار شوی دی.
دی وایي په دې اړه ولایتي ادارې ته خبر ورکړی خو تر دې دمه ورته د اور وژلو امکانات نه دي ورسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت نا وخت اور لګېدنه رامنځته شوې چې له امله یې د ځنګل ډېره برخه د اور خوراک شوې. د روان لمریز کال د چنګاښت میاشتې په پنځمه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدنه رامنځته شوه چې له څو ورځو تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته اور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو ته د رسېدو وزارت مسؤلانو ویلي وو چې شاوخوا یو سل اتیا هکتاره ځنګل پکې سوځېدلی.
و موریدل چې په د لغمان ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې ځنګل ورخیسته. اوس مرزو په لړ راپور ورو چې یونیسف اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ماشومان له سخت ژوند سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 خپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 2.6 میلیونه ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 218 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل. ډېر یخني ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی.
تر اوسه مې نه چری ایښی او نه سندلی. پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم. په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېسارې بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېری غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون سه شنبې د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. تفصیل نوریاس نوري نورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداریو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې 103 نوي غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلې 3-4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې او 23 هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالتونو او اسرایل چې د نورو 8 هیوادونو تر څنګ دغه پریکړه لیک رد کړ، ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري، خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالتونو تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې د دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هېوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د دې یو اوربند منلو لپاره فشار راوړي. د دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې وویل اسرایل اوس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هېوادونو ملاتړ له ځان سره لري، خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 8 نېټې له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د له منځه وړلو لپاره جګړه پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. په دې ولایت کې له خټو د تنورونو جوړولو لرغونی صنعت لا هم ژوندی دی. د دې تنورونو جوړونکي وایي چې په پخوانۍ بڼه جوړیدونکي تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي. لیستې مې نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
وبشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس د یوې ځانګړې خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
پدې کې څو رقم استه دا یو رقم دا اوس ته نه دا د نروایي تنوران جي پدې کې به بل ماډل جاغه د کور د پاره جي بل ماډل به مشته سورتوي د وزبکه رقم مرتوي په جوالي کې نسبیر په ولاړې ډوډۍ پر پکې زدا زمینی ورته ول کې ژوته به وزبکه ول کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف راته جي نو دا څو رقم پکې کې پدې کې مخا یو څه هغه ز پر کړې دي نو کارونه څنګه څه څه سره کمزوري سي بي جي خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا پخوا ته کمزوري سوي دي.
ستاسو تاثیر خامخا کړی دی هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکارستي وینې خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس وسپنیم پراو تللی وسپنیه ناکامه یې څو ځای ښولې دي اوس په بازار کې ښولې په بل ورځ بیرته راکړه دی ناکامه سوی و. او داسې ډېرې ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځای ته ځي، چیرته مو واستولې دي ډېره داسې د لشکرګاو ویش دغه ځای ته ځي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله کم مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او باکیفیته پخیږي.
د گیسو د جتن رانو دغه نه پارک دی، د گیسو د گیسو خدا هم جی منګر هغه د وسپنیو د اینی تن رانچ جی په مابیس کې دا پارک دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دونه نست پک شکل لکه دغه د خاور تن رانچ جی د جی خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی د ډوډۍ سوځل نست پک شکل ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی په خیه.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. ګجران چې د افغانستان په دولس ولایتونو او د پاکستان په ګډون د جنوب آسیا په ګڼو هیوادونو کې اوسیږي، ډېرې د مالدارۍ پر ساتلو بوختي. دوی وایي ژوندي په غرونو، رغونو، دښتو، لابادۍ او ښارونو لري، په داسې ځایونو کې تیریږي چې اسانتیاوې پکې نشته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګجران چې ډېرې د کرکلي لپاره زمکه او د هستوګنې معلوم کورونه نه لري، تل په غرونو، رغونو، دښتو او هغو ځایونو کې اوسیږي چې چیرته یې د څارویو لپاره خوراک شتون ولري. د دوی په وینا چې همدې ګرځنده حالت له ښارونو، آبادیو او د ژوند له ګڼو اسانتیاوو لرې ساتلې دي. نور الله:
زمونږ ګجر قوم تقریبا ستونزې ډېرې زیاتې لري. د هغې عمده وجه دا ده چې مونږ زمکه څخه حاصلات نه لرو، داسې نور کاروبار نه لرو. لګ لګ مالونه دغه مالونه په سلالهان د غرونو کې کله یو ځای کې ژوند، کله بل ځای کې ژوند، کله ډاګونه کې په دې شاله کې زموږ ژوند وینو. د دې د وجه نه ګردونه او خاورې او قسمه قسم ناول او بو سره او دغه سره زموږ کارو سروي. دغه وجه نه دا مریضان راته زیات وي. بل مهمه خبره دا ده چې د تداویانو ته زموږ لاسرسی ډیر نه کیږي. د دې وجه نه مریضان را ډیر زیات خرابېږي.
د نور الله په خبره کې ناروغان له درملو، ډاکټر او روغتون بی برخې دي، نو ماشومان له خونځي او زده کړو محروم دي، او د څارویو څرولو، له غرونو د غایا او خسو راوړلو په څیر په شاقه کارونو بوختي.
په همدې وجه زمونږ واړه هم د تعلیم نه، کاغه دینی تعلیم دی، کا عصري تعلیم دی، دغه هر قسم تعلیم نه به برخې پاتې شوی دي.
د خاص کونړ ولسوالۍ په ډاک کې څو خیمې لګېدلي، ورسره خوا کې د اوزو رمه څریږي. دلته څو ماشومان په لوب بوختي. چې چاودیدلی لاسونه مخونه او پخې پر خاورو ککړی دي. دا ټول په دې ارمان دي چې د خیمو سمڅو او غارونو په ځای د نورو ماشومانو په څیر په کورونو کې ژوند وکړي، پاک وګرځي او ښوونځیو ته لاړ شي. محمد نبی او اسماعیل
موږ د خیمو کې ژوند کوو، نه مکتب شته. زمونږ یو وخت کورته ننګټا کې تېروو، سکول هم نشته، مکتب هم دلته نشته. مکتب یم چې معلم شم یا انجینر شم او یم ډاکټر شم.
مونږ بې وس یو، ژوند هم لرې لرې ځایونو کې دی، لنګټا کې دی او خیمو کې ژوند دی. مونږ یا ډاکټران شو یا هغه شو معلمانان شو.
خو د دې ارمانونو پوره کېدو پر وړاندې کمزور اقتصاد او کوچانی ژوند ستر خنډونه دي. د ګوجر قوم مشران وایي د افغانستان د 12 ولایتونو سربیره په پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او نورو هیوادونو کې اوسیږي. په وینا چې دینونه، لارې، کلتور او دودونه جلا دي، خو ټول په یوه ژبه یعنی ګوجری خبرې کوي.
و موریدل چې ګوجر د افغانستان په کوم ولایتونو کې او په څه ډول ژوند کوي. بل پلو په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي په دروستیو کې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول پیل کړی دی. دوی وایي هڅه کوي چې له دغې وایروسي ناروغۍ څخه خپل ماشومان وژغوري، خو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د نور روغتیایي خدمتونه هم ورته برابر کړي. په غزنی کې د روغتیا چارواکي وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچیانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالیدای شي. نو باید مخه ونیول شي او کوچني ماشومان ټول واکسین شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد مې نشاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچانو تورې کېږدۍ ولاړې دي. د سهار لمر شاس کرا ختلې او له کېږدیو لوګي خېځي. د کېږدیو مخ ته یو شمېر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکه سوکه شپېلې ژغوي. دلته یو شمېر ماشومان ګرځي، خو شاوخوا یو 28 کلن ځوان چې شنه اسماني رنګه روغتیایي بکسایي په غاړه ده، دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
ځوان محبله ده، لکه څنګه چې تاسو جریان کې یاست، دلته پښتون آباد ساحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچیانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلات سره مخ وو چې اکثریت کورنۍ کوچیانو هغه نه کول، واکسین مې نه کول. اوس له نیکمرغه اکثریت کوچیان واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځنده کوچانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا شپېته کلن مینځي دلته د ولاړې کېږدۍ مخې ته په اوار نیمڅي پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي، روغتیایي کارکوونکي دې تر هرې کېږدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې یې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو. دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوي هېڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر کور په کور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې وړ وړي، به دې بیا دته بستراو بیا دې کور په کور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا شپږ 50 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کېږدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي.
خدای دې کې چا ورکول، هغه خپل هغه دې مو ورکو دغه
هغه څوک څنګه ورکوي؟ غو تم پیغام ته
وو وو هغه پیغام ته راځي، خو هغه مخاوري خام خاډه ورکي دا چې تا ورکړي وو وو مو ورکو دغه ته زوی ته مراد زوی مراد.
په غزنی کې ګرځند کوچانو په داسې حال کې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولای دی چې دلته د عامه روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځند کوچان په کې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤل ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامه روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقال دی سي نو باید مخایو نیول سي.
وروسته دومره ویلای شو په لنډه کې چې د ریاست سیاتمی په همکاري د مسولینو په همکاري او د مخ خپله په بار بار کوششو باندې دی حتی اوس رسیدلی یو چې هغه کوچی ماشومان چې رد ولو هغه دی ته اماده سوي دي چې په ورین تندي باندې واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي.
غزنی د هیواد یو له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم پکې زیات ګرځنده کوچان ژوند کوي. له یوې سیمې بلې ته کوچیږي او ویره لیدل کیږي چې که ماشومان یې واکسین نسي دغه وایروسي ناروغۍ به له ځان سره ولیږدوي.
دوی منی مایت راو رسیدو پدی برخی کی درتا د زهرو کاروانونیز پروگرام لرو خطر هغه وړاندې ورزو د دې سات لند خبرونه ده.